أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ذا سرور كائنات صلى الله عليه وآله وسلم جوند دسلويشتما فتح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو، بتيري يو سلويشتما فتكي مجد سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحث أو معلومات تقريبا باي تورسول أو أوس بدغ فتكي غالم چې د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم خلاصه په مختصر ډول سره درته بیان کوم. محترم ورونو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سیرت مو په دغه ډیرو فتو کې واورېدی. حال دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سیرت یو داسې موضوع ده چې په کتابو او فتو سره پای ته نسی رسیدلی. څونه چې ما وکولای سوای چې دغه سیرت بیان کم او پر هغه تبصره وکم، هغه می وکړه. خو تر ما وروسته به داسې خلق راسي چې تر دغه هم څو چنده زیاتې فایدې او حکمتونه ځینې راوباسي، لکه تر ما د مخه چې ډېر داسې علما تیر سوي دي چې په دې باره کې یې ډېر ګټور او فایدمن مضامین بیان کړي دي. حتی اوس هم په موجودو خلقو کې داسې کسان سته چې دغه زما تر بیان ښه او شایسته ګټور او مفید بیان کولای سي. مګر دا چې زه غواړم چې د دغه ټول مبارک سیرت خلاصه په څو جملو کې درته بیان کم، دا ډیر سخت او مشکل کار دی. خو بیا هم زه غواړم چې د ضرورت په لحاظ زما د فکر پر اندازه د ټوله سیرت خلاصه او نتیجه چې موږ په خپل ژوند کې ضرورت ورته لرو په پنځلسو مادو یا پنځلسو نقطو کې درته بیان کم، چې دغه پنځلس مادې د بشریت د اصلاح دپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت هغه اساسي نقطې دي. او دغه پنځلس مادې به زموږ د ټوله بیان سوي بحث خلاصه او نتیجه وي. او خامخا باید د دغه مبارک سیرت څخه د خپل ژوند د کامیابۍ دپاره یوه خلاصه او نتیجه را وباسو، چې دغه نتیجه ډېره مهمه ده. باید په خپله حافظه کې یې په ښه ډول سره وساتو. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دروشت کال د نبوت او رسالت ژوند کړی دی. موږ د دغه ژوند لپاره کم نوم او کم عنوان انتخابولای سو؟ ممکن دوه نوم ورته کښیږدو. اول، د مځکې د اصلاح لپاره رسالت. دوهم، پر باطلو او شخصي ګټو د حق کامیاب کېدو قصه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت پر درویشت کلنی ژوند ممکن دغه دوه نومه کښیږدي. د مځکې د اصلاح د پاره رسالت، یا پر باطل او شخصي ګټو د حق د کامیاب کېدو قصه. متوجه اوس، زه او ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امت نیو او نغواړو چې د هغه پر لار ولاړ سو، بلکې هم یې امت یو او هم غواړو چې متابعت یې وکړو، نو باید زما او ستا ژوند هم دغه دوه عنوانه ولري. زه او ته هم باید په خپل ژوند کې د دغه هدف او مقصد دپاره کوشش وکړو، یا د مځکې د اصلاح دپاره، یا پر باطل او شخصي ګټو د حق د کامیاب کېدو دپاره. ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسالت د ټول بشر دپاره دی، او د ده علیه الصلاة والسلام ژوند یوه انساني تجربه ده. ما او تا ته یې د کامیابۍ لار راوښول. تا ولیده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت ژوند په څونه ضعف او تنهایی سره شروع سو، او په څونه کامیابۍ سره پای ته ورسېدی. دا ټوله د بشر په کوشش سره وه. او ته هم بشر یې، ته به وایه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې وحی وې، او زما په ژوند کې وحی نسته. خو زه وایم وحی تخطیط او عملی کول نه دي. تخطیط یعنی د پلان او نقشې جوړول. وحی فقط یو قانون دی چې نازلې دی، او هغه قانون نن ورځ ما او تا ته پروت او موجود دی، چې هغه قرآن مجد دی. د ټولو مسلمانانو حتی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قانون قرآن مجد دی. ته به وایه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې معجزې پرتې وې. خو زه وایم چې معجزې و احداثو ته تغیر نسی ورکولای. معجزې فقط روحي معنویات لوړوي، مګر هغه شی چې په احداثو کې تغیر راولي هغه تخطیط او جدي عمل دی. او دا یوه داسې ثابته تجربه ده چې د قیامت تر ورځې د قبلېدو قابله ده، چې پلان او عمل په احداثو او واقعاتو کې تغیر راولي. لکه څرنګه چې الله جل جلاله فرمایي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسنو ويليسم ترسو چز مرس پا جواند كي داغ پنزل اسما ديه چه دا سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلاصة أو نتيجة ده نسي پيدا مرس پا خبال جواند كي تمدن نحظات أو ترقي نسو راوستلاي. هاغ پنزل اسما ديه چشي ديه زبه په تفصیل سره درته بیان کم او تشه متوجه اوسه. اول فعال او مناسب پلان او تخطیط. پلان او تخطیط یعنی د یو شي دپاره صحیح نقشه جوړول او بیا د هغه نقشې جدي عملي کول. نو که ته اوس د دوهم وار دپاره سیرة النبي صلی الله علیه و آله وسلم ووایه یا واورې، ته به ووینې چې هلته څنګه پلان او نقشه جوړېده او هغه بیا څنګه عملي کېده. نو پلان او تخطیط د نهضت او ترقی مقصد ته د رسېدلو او کامیابۍ د مهمو شرطو څخه دي. بې له پلان او تخطیطه هیڅکله نهضت او ترقی په وجود نسي راتلای. محترم ورونو، زموږ او ستاسې څخه هر یو په خپل ژوند او د خپل مسؤلیت پر اندازه باید خامخا پلان او نقشه ولري. او دا یې باید عقیده وي چې زه د دغه پلان او تخطیط د عملي کولو مسؤول یم. یو وزیر باید دا عقیده ولري چې پس له لسو کلو زه د دغه وزارت مسؤول یم. او زما څخه پوښتنه کیږي چې ما په دغه لسو کلو کې د خپل وزارت په متعلق ملک او وطن ته څه ترقي ورکړې ده. یو والي د خپل ولایت مسؤول دی، یو تاجر د خپل تجارتخانې مسؤول دی، یو باغوان د خپل باغ او زراعت مسؤول دی، د یوې فابریکې خاوند د خپل فابریکې مسؤول دی، یو مسلمان د اسلامي رسالت مسؤول دی. نو هر سړی باید د کار په شروع کې یوه صحیح نقشه او پلان ولري. ځکه بیل پلانه او تخطیطه نهضت او ترقی په وجود نسی راتلای، او بیا د هغه پلان د پاره صحیح او جدی کار او عمل وکي. یوازې د خولې په خبرو یې سر نسر ورځي. دوهمه ماده صبر او قربانی. د ترقی د پاره به قربانی د وینې او روح تر حده پورې وي. سمیه رضی الله تعالی عنها دې په یاد ده، حمزه رضی الله تعالی عنه دې په یاد دی، د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د مبارک مخ څخه دې د وینو بهیدل په یاد دی. ترقی او نهضت بېله وینو نسته. هر هغه څوک چې د روح او وینو و قربانۍ ته آمادګي نه لري هغه دې په کور کې کښېني، د ترقی او کامیابی نوم دې نه یادوي. درېمه ماده چې موږ یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت څخه راایستلی سو، تدریب او تعلیم دی. ستاسې په یاد دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ارقم ابن ابي الارقم رضی الله تعالی عنه په کور کې خپلو اصحابو ته فکری، روحانی، اخلاقی، سیاسی، ایمانی تدریب او تعلیم ورکاوه، او د هغه ځای څخه دغه عالی او متمیز جیل راووتی چې دنیا یې په نور ډکه کړه. که نن ورځ موږ خپل ځوانانو ته فکری، سیاسی، روحی، ایمانی، اخلاقی تعلیم ور نکو، د نهضت او ترقی امید هیڅ کله مه کوئ. ای ځوانانو، که څوک تاسې ته ایمانی او اخلاقی تعلیم نه درکوي، تاسې پخپله په تعلیم پسې سئ، ځکه تعلیم د ترقی لار ده. لهوه او لعب عبس ژوند پرېږدئ. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند او سیرت څخه څلورمه نقطه، د مخالفینو سره په ښه نیت او پراخه زړه ژوند کول دي. ستاسې په یاد دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینې منورې و مختلفو طوائفو ته چې د مختلفو دیانتو تابع و یو قانون جوړ کړي. ستاسې په یاد دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مځکې و پاچاهانو ته لیکونه لیږل. ستاسې په یاد دي چې د حدیبیې صلح یې ولیکل. دا ټوله د مخالفینو سره ژوند کول و. خدا دا معنا نه لري چې زه به تر خپل حق تیریږم. هو، د مخالفینو سره ژوند کوم، خو خپل حق هم حتما غواړم، او په خپل دین سره عزیز او محترم یم. ای هغه مسلمانانو چې په غرب کې اوسېږي، هلته و اوسېږي، مګر دا هم په یاد ولري چې په خپل دین سره ونه شرمېږي. پام کوه چې هغه عزت چې تاسې په خپل دین سره لري د لاسه ور نه کوي. په خپل دین معززه اوسئ، په خپل دین سره فخر کوي، او خپل لاسونه په خپل حق پورې ټینګ ونیسئ. تا ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم که په زور و که په رضا خپل حق خامخا اخستی، و قریشو ته ویل ما او خلق سره پرېږدی، د دعوت د کار څخه یې په هیڅ طریقه سره لاس نه اخستی، مگر په حلف الفضول کې هم ورسره داخل و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند څخه پنځمه ماده، اصل په اسلام کې صلح ده نه جنگ. جنگ هغه وخت ما بین تر اتلای سي چې مسلمانان ورته مجبور سي، مثلا غدر او خیانت ورسره وسي، یا د رسالت د رسولو څخه چې دعوت امر بالمعروف او نهي عن المنکر دي منع کړسي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به همیشه ویل ما او خلق سره پرېږدی. ورونو، ستاسي د بدر، احد، خندق غزاوی په یاد دي؟ د ټولو سبب دا و چې قریشو مسلمانان و تبلیغ او دعوت ته نه پرېښول. خو چې بیا قریشو په حدیبیه کې صلح وغوښته، صلح ورسره وسوه. د خیبر جنگ هم د صلح د پاره وو. نو اصل په اسلام کې صلح او امان دی، نه د وینو د تویولو شوق. که د مکه مکرمې په فتح کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وینو بهولو اراده وای، د وینو ولې به بهولی وای او دا کار یې ونه کړي، ځکه صلح او امان یې غوښته. شپږمه ماده د وطنداری فکر. موږ ټوله که ازبک یو که تاجک که پښتون یو که ازاره د یوه وطن اوسیدونکي یو. ستاسې په یاد دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مدینه منوره کې څنګه قانون جوړ کړي، او دا یې کوشش وو چې موږ ټوله په یوه وطن کې د وطندارانو په صفت سره واوسیږو، که څه هم په دین او دیانت کې فرق او اختلاف سره لرو، که څه هم نن ورځ په موږ کې سنی او شیعه موجود وي، خو د وطنداری فکر باید د دماغ څخه ونه باسو. ستاسې په یاد دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه غوښته چې د مکې مکرمې مسلمانان په هغه جنگ کې ګډون وکړي چې د مکې مکرمې د کفارو پر ضد کېدی. دا ولې؟ ځکه دوی په مکه مکرمه کې مواطنین وه، او دا نه و صحیح چې دوی د خپلې هغه ټولنې پر ضد وجنګېږي یا ودرېږي چې دوی هلته اوسیږي. په دغه مقصد پوه سواست. اومه ماده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې د مسلمانو ښځو طبقه سیاسي، اجتماعي، اسري فعاله قوه بلل کېده. خو نن ورځ د ځینو مسلمانانو د طرفه د ښځو پر طبقه بدبختانه ډېر ظلم کېږي، او متاسفانه دغه ظلم هم د اسلام په نامه پر کېږي، حال دا چې اسلام د دغسې ظلمه څخه بری او بیزاره دی. تر څو چې د ښځو د طبقې څخه دغه ظلم پورته نسی، په علم او پوهه مسلحه نسی، نهضت او ترقی ته لار نسته. ښځه د نوي نسل مربی ده. مربی باید پوه او د علم خاوند وي. د استاد او مربی سره ظلم کول پستی او نامردی ده. خو هو ښځې مو هم باید د الله او رسول الله د اوامرو تابع وي، د اسلامي رسالت بیرغ یې په لاس کې وي. هر هغه ښځه چې په اسلامي محیط کې د اسلام تر قانون د باندې غربي رواجونه غواړي، هغه د کفارو د لاس شیطاني آله ده. اتمه ماده فن او ثقافت. فن او ثقافت د نهضت او ترقی د بیرغو څخه یو بیرغ دی. ورونو، که تاسی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر سیرت یو دقیق نظر واچوي، و به ویني چې ټول عالم و دغه مبارک سیرت ته اړ او محتاج دی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت څخه زده کړه د هر زمانې او هر ځای ضرورت دی. دغه سیرت یوازې په هغه وخت او زمانه پورې تعلق نه درلودی، بلکې د هر وخت او هر ځای د واقعاتو او حادثاتو د پاره درس ځینې اخیستل کېدلی سي. نو فن او ثقافت هغه شی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو اصحابو د معنویاتو د لوړولو د پاره استعمالاوه. ستاسې په یاد دي کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منورې ته داخلېدی، انجونو او کوچنیانو ترانې نه ویلې؟ د مسجد قباء او مسجد نبوي د جوړولو په وخت کې شعرونه ویل کېده. د خندق د کندلو په وخت کې اصحاب کرامو اشعار ویل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خطیب او شاعر درلودی. نو د نهضت او ترقی د پاره فن او ثقافت مهم دی. نهمه ماده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سیاست د خلقو جمع کول، یو ځای کول او متفق کول و. نه د خلقو پاشل او متفرق کیدل. خو بدبختانه موږ اوس خلق د مذهب پر اساس سره پاشو، د فقهي اختلافاتو پر اساس یې سره ویشو، د ژبې او منطقې پر اساس یې سره جلا کوو، نو ځکه امت مو ټوک ټوک او پاشلی دی. مگر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم منهج او طریقه تجمیع و نه تفریق، یو ځای کول و نه پاشل. نو هر څونه چې مو په وسه پوره وي خلق سره متفق کوي. تاسو په ټوله سیرت کې وګوري چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څنګه خلق سره متفق کول. لسمه ماده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دینی خطاب. ورونو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هر وخت سره مناسب دینی بیانیه اراده ولی. کم وخت چې د مسلمانانو په مابین کې ورورګلوی او محبت ته ضرورت وو، هلته د اخوت آیاتونه او احادیث نازلیده. د جهاد په وخت کې د جهاد آیاتونه او احادیث ویل کېده. او بیا چې به جهاد نه وو، نه د جهاد آیاتونه وه او نه احادیث. نو زموږ په ټولنه کې باید دینی خطاب د هغه حالاتو سره موافق او مناسب وي چې موږ ژوند پکښې کوو. د منبرو وعظونه او نصیحتونه مو باید داسې نه وي لکه سل کاله د مخه چې وه. باید د وعظ او دینی لارښوونو طریقه مو د اوسني وخت او هغه حالاتو سره موافقه وي چې موږ ژوند پکښې کوو او ضرورت ورته لرو. نو نهضت او ترقی بې له دې څخه نشته چې دینی خطاب مو د وخت د حالاتو سره موافق نه وي او نوې مرحلې ته مو ورداخل نه کړي. یولسمه ماده پنځه اساسي اخلاق دي چې موږ په ټوله سیرت کې ولیده. د نهضت او ترقی د پاره هغه اخلاق باید په خپل ځان او خپل ژوند کې پیدا کړو. هغه اخلاق چی شوه؟ اول صدق یا رښتا ویل. په ټولو کارو کې باید صادقه و اوسو. دوهم امانت، په هر کار کې باید امانت کار یو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لقب صادق الامین و. دریم وفا، تا ولیده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ټول ژوند کې وفا ملګری و. سلرم اتقان، یعنی هر کار په صحیح ډول سره کول او پای ته رسول. تا ولیده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټول تخطیط او عمل په سل کې سل صحیح او پر ځای و. پنځم عمل یا امید، دغه خوی هم باید حتما په موږ کې موجود وي. د خپل صحیح عمل د نتیجې څخه باید نا امید نسو. تاسو ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څنګه او څه ډول د خپلو اصحابو معنویات په دغه خوی سره ورلوړول. هیڅ وخت نه نا امیده کېده. اوس هم په ځوانانو کې هغه څوک و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حبیب دی چې نه نا امیده کېږي. او نور خلق هم نه نا امیده کوي. او هغه څوک کښته او ناکامه دی چې وایي پرېږده یې فایده نه کوي. نا امیدي په خلقو کې مه پیدا کوي. امید د کامیابۍ لار ده. دولسمه ماده د ملت او رعیت د رایې او نظر احترام. د خلقو د رایې قبلول، خلق په آزاد سره خبرو ته پرېښول، دا هغه منهج او طریقه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل ژوند کې عملی کول. تاسو نه ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په بدر کې د یو سړي د رایې په سبب خپل نقشې ته تغییر ورکړي. د خندق په غزا کې یې د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه په رایه سره په جنگ کې یو نوې طریقه اختیار کړه. د خیبر په غزا کې حباب ابن المنذر رضی الله تعالی عنه ورته وویل یا رسول الله دغه ځای د اړولو د پاره مناسب نه دی. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمل حاضر يا حباب او هغه ځای ته تغیر ورکی ځکه د هغه خبره صحیح نو د ملت او خلق د فکر او نظر احترام کول او د هغو و خبرو ته غوږ نیول په خلقو کې نږدېوالی راولي او کچیر قائد یا حکومت یا د حکومت رئیس دا فکر کوي چې موږ قوی یو ځکه خلق او د خلقو رای زموږ سره دي د معارضې یا منافس یا په اوسنی اصطلاح د حزب اختلاف په مخ کې درېدلی سو دلته نو نهضت او ترقی په وجود نسي راتلی نهضت او ترقی بې له احترامه څخه د خلقو د رایې نسي راتلی که د خلقو رایه او نظر واورېدل سي په هغو کې دغه حس پیدا کیږي چې موږ د دغه وطن یو او زموږ رایه قابل د اعتبار ده او بې له دې څخه چې د خلقو یا ملت و رایې ته اعتبار ور نکړه سي که موږ هر څونه د ترقۍ نارې هم ووهو فایده نه لري. دیارلسمه ماده په خبرو او بیان کې د خلقو او ملت حریت او آزادي. ورونو بخښنه غواړم چې زه په پوره صراحت سره دغه خبرې کوم او هم یې باید خامخا وکم ځکه دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سیرت دی او دا یو لوی امانت دی. څوک چې زما څخه په واضحه او صریحه خبرو نه خفه کیږي ځکه زه نسم کولای چې د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم په بیانولو کې د بل چا مراعت وکم او دغه حق خبرې په دې سبب سره کوم چې د قیامت په ورځ د خپل رب جل جلاله په حضور کې د دغه حق ویلو سره ودرېږم او ورته ووایم یا رب ما و خلقو ته حق وویل هغه چې پر ما وه د هغه تبلیغ مې وکړي. ورونو تر څو چې و خلقو ته په خبرو او بیان کې پوره حریت او آزادي ور نکړه سي دغه د عنف او شدت کار نور هم زیاتیږي ځکه که د ملت د افرادو څخه یو څوک و نه کولای سي چې د خپل وطن په باره کې وژغیږي د دغه خبرې او نظری د دغه خبرې او نظریات سانسور سي د هغه د خپل وطن څخه ښه نه راځي حتی دا احساس هم نه کوي چې زه د دغه وطن د افرادو څخه یو فرد یم. څوارلسمه ماده د نهضت او ترقۍ دپاره یو داسې قائد ته ضرورت سته چې خلق د هغه پر شاوخوا راوګرځي او راټول سي. تا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سیرت کې ولیده چې خلقو څونه شدید محبت او څونه ټینګ ارتباط ورسره درلودي. حتی غربیان په تعجب کې دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سیاستدان که عسکری قومندان و رهبر که قائد و حاکم که نبی و خو موږ وایو هغه دغه ټوله و هغه د مځکې د اصلاح د رسالت خاوند و. نن ورځ هم موږ و دغسې مؤمن قائد ته ضرورت لرو چې خلق پر راټول سي او محبت ورسره ولري د خلقو غمخور وي او په ایمان و نه شرمیږي یوازې په مناسباتو کې د ایمان خبرې نه کوي بلکې په هر لحظه او هر کار کې د ایمان حس او احساس پکښې موجود وي. نهضت او ترقی بې له دغسې قاعده په وجود نه سي راتلی. پنځلسمه او اخیره ماده ایمان د کامیابۍ سبب دی. که ایمان نه وای صحابه کرام ولی خندق کندی که ایمان نه وای ولی په خندق کې قربانی ورکولې که ایمان نه وای ولی په احد کې ځانونه و مرګ ته سپارل که ایمان نه وای ولی د حدیبیه صلح قبلول که ایمان نه وای سمیه رضی الله تعالی عنها ولی وجل کېده که ایمان نه وای داسې نور ډېر کارونه دي چې نه به کېدلی. ورونو هر هغه څوک چې په اسلامي ملکو کې نهضت او ترقی غواړي او دا یې عقیده وي چې دین او ایمان خپل ځان ته جلا ځای لري په په دنیوي امورو کې د دین او ایمان خبرې پرېږده. هغه څوک د دغه منطقو د افرادو یا د خپل ملت په حقیقت نه پوهیږي. د اسلامي ملکو افراد یا امت مسلمه بېله یوې ژبې په بل څه نه پوهیږي چې د دین ایمان ژبه ده. مهم شی چې د اسلامي ملکو د افرادو که نر دي که ښځې که لویان دي که کوچنیان په وجدان او ضمیر کې شخ او پروت دی، د هغه نوم ایمان دی. که ته غواړې چې ترقي راولې او ملت ته په خطاب کې ووایه موږ مو د دین سره کار نه لرو، هر یو او د دین سره پوهیږي، خو د وطن د ترقي د پاره کار وکی، دا د خولې خبرې دي، هیڅ مثبت تاثیر نه لري. ځکه د دغه کار د پاره کم عقیدوي او وجداني باعث او ورکشونکی نسته. او که په خطاب یا بیانیه کې ورته ووایه بېسوادي ورکه کوي چې اجر. لطفا فتا واړو.
یو قائد یا رهبر، یو رئیس یا حاکم و خپل ملت ته په خطاب کې ووایي موږ مو د دین سره کار نه لرو، هر یو او د دې دین سره پوهیږي، خو د وطن د ترقی د پاره کار وکړي، دا د خولې خبرې دي، هیڅ مثبت تاثیر نه لري. ځکه د دغه کار د پاره کم عقلوي او باعث ورکوي نسته. او که په خطاب یا بیانیه کې ورته ووایي بېسوادي ورکه کوي چې اجر او ثواب حاصل کوي، مځکه په زراعت سره آباده کوي، الله جل جلاله به اجر او ثوابونه درکړي. کوچنۍ کوچنۍ فابریکې راوړي، د وطن څخه بیکاري او غریبي لرې کوي، الله جل جلاله به در باندې ورحمیږي. د دغه خطاب نتیجه مثبته او ایجابي ده. که ایمان د ترقی څخه جلا کړي پوسه چې کامیابی لاسته نه سي راوړلی، او دا شی په کلو کلو تجربه سوی دی. موږ داسې یو قوم یو چې الله جل جلاله په ایمان سره معززه کړي یو. که موږ نهضت او ترقی بېله اسلامه په بل شي کې واړو، الله جل جلاله به مو ذلیل کړي. دا زما قول نه دی، دا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه قول دی. که څوک د هغه د نظر څخه مخالف نظر لري، هغه سهوه او خطا دی. جن زموږ د رب عز وجل د طرفه زموږ ساتونکی او زموږ کامیاب کوونکی دی. الهي جن الله جل جلاله د دې دپاره نه دی نازل کړی چې موږ ځینې وبېرېږو یا د موږ بدبخته کې. نو وایو چې و دینی خطاب یعنی یو ته باید ترقی ورکول سي. دا هغه 15 مادې یا نقطې وې چې موږ یې د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم څخه په اختصار سره را ایستلای سو. نو اوس د دغه سیرت تر اوریدلو یا مطالعه کولو وروسته ستاسو څخه څه غوښتل کیږي؟ فقط دوه شی باید عملی او په ځان کې موجود کې. اول، د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام سره ډیر زیات او شدید محبت، داسې محبت چې ستازړه او وجود په دات چې اوس ډیر شمیر واوري دي، یا د پلاغ لوی حجم سره د سیرت کتاب مطالعه کړي. آیا ستا وزرته لار و نکړه؟ آیا د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام محبت په زړه کې ځای و ننیوي؟ دا معقول نه ده. که ستا زړه دبره نه وي، خامخا دې په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د محبت احساس پیدا کړی دی، او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ډیر خوش لري. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من اهله وولده وماله ونفسه التي بين جنبيه. يعني ترهغو پوري ده چا ایمان پورا او کامل ندی چه زه ده دتر کورنی ده دتر اولادو ده دتر مال او ده دتر زان و ده تخوش نسم. نو موږ مسلمانان باید خامخا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام په دغه اندازه سره خوش ولرو چې تر دغه ټول شیانو راتیر وي او د دغه محبت د پاره ستا کومه کوونکی په دقت سره د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د سیرت اورېدل دي. دوهم د دغه اوسه څخه ته باید په دې فکر کې سې چې زه باید په مځکه کې اصلاحات راولم، ځکه ته د رسالت خاوند یې، ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امت یې، او دغه رسالت ستا په غاړه کې امانت دی. وګوره په هر شي کې چې ته مهارت لرې په هغه شي کې د مځکې او انسانانو په اصلاح پسې سه. زما مقصد دا نه دی چې ټول خلق دي شرعي او دینی تعلیم وکړي، بلکې دا د ځینو متخصصو علماو کار دی. که هر یو په شرعي علومو مشغول سي دغه نور کارونه به وچاته پاتې وي. هر یو باید په خپل قدرت او مهارت کې عمل وکړي. هو د دین څخه باید دونه زده کړه سي چې خپل دین وپیژنې او خپل اعمال د شرع سره موافق اجرا کړي، حق او باطل سره وپیژنې. خو تعلیم، صحت، زراعت، تخنیک او داس نور علوم هم باید ولرو چې امت مسلمه پر خپلو پښو ودرو او د مځکې په اصلاح کولو سره مو د خپل رب جل جلاله عبادت کړی وي. که د رسالت د رسولو په نیت سره ته ژوند وکې، انشاء الله په جنت کې به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری یې. هغه کسان چې د رسالت د رسولو د پاره ژوند کوي هغه به په جنت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری وي. هو ټول امت د تراویح لمونځ کوي، ټول امت د قران مجید تلاوت کوي، ټول امت ژړلی دي او دعاوی یې کړي دي، خو په جنت الفردوس کې به څوک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری وي؟ هغه څوک چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ډیر محبت لري، او هغه څوک چې د رسالت پر رسولو کې ډیر زیار او زحمت باسي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت ورسته د رسالت رسول د ده علیه الصلاة والسلام د امت پر غاړه امانت دی. ورونو، ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت څخه په اختصار سره دغه پنځلس ذکر سوی ماده راوی استله. ته باید رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په داسې اندازه سره خوش ولري چې په هر قیمت سره چې وي د مځکې د اصلاح د پاره حرکت در پکې موجود کې. ځان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امت و بوله او ده هغه پر لار رهسه. الا هل بلغت اللهم فاشهد، الا هل بلغت اللهم فاشهد، الا هل بلغت اللهم فاشهد. محترم ورونو، د ویلو د پاره ډیر سلرم خو تر دغه ذات اوږدوالی لازم نه بولم، او دغه بحث به په شکر او مننه سره پای ته ورسوم. شکر او مننه د هغه چا چې د دغه عمل د پوره کولو او کامیاب کولو د پاره یې زما کومک او مساعده کړې ده. خو اول او تر ټولو لوی شکر د هغه الله سبحانه و تعالی شکر دی چې موږ ته یې دا راښوولې دي چې د خلقو شکر ادا کړو. مګر موږ نسو کولای چې د رب عز وجل الملک العظیم تر شکر څوک د مخه کړو. زمج رب هغه الله سبحانه وتعالى دی چې قسم قسم نعمتونه را کړی دي. دا هغه رب عز وجل دی چې د دغه سیرت د لیکلو او بیانولو قدرت یې راکړي. دا دونه لوی نعمت دی که زه ټول عمر و خپل رب ته سر پر سجده کښیږدم بیا یې هم شکر نسم ادا کولای. او دا مې خوښه ده چې زه په دغه عمل د خپل رب عز وجل سره ملاقسم او د قیامت په ورځ ورته ووایم یا رب زه عنایت الله خو دغه دی د ډیرو ګناهو سره سره درته راغلم، مګر دا امید لرم چې دغه عمل مې قبول کړې او زما په نیکیو کې را حساب کړې. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا بكرة واصيلا. او تاسې هم د خپل رب عز وجل شکر او حمد ادا کړئ چې د دغه پاک سیرت د اورېدلو یا مطالعه کولو قدرت یې درکړي. په والله په دغه سیرت پوهېدل او د هغه زده کول الهي لوی نعمت دی چې د هر چا نه دی په نصیب سوی. او دوهم شکر، شکر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. ورونو په والله دا ممکنه وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و هغه کسانو ته شراوکي کم چې پر ده علیه الصلاه والسلام یې ظلم کاوه، عذابونه او آزارونه یې ورکول، د ده علیه الصلاه والسلام سره یې جنګونه کول، او د ده صلی الله علیه و آله وسلم په شرا دي هغه قومونه او ملتونه نیز او نابود سي. مگر نبی الرحمه رؤوف او مهربانه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام شرا نور تکول. دا ولی زکه چې زه او ته مسلمانان او مؤمنان راووزو، الله جل جلاله دې زموږ د طرفه د خیر بدله او جزا درکړي. یا رسول الله تا صبر کاوه، هغه آزارونه او تکلیفونه دي د دې دپاره قبلول چې موږ مسلمانان راووزو او بیا ستا سیرت بیان کو، ستا په مبارک حرم او روزه کې لمنځونه وکو، د کلام الله قرآن مجید تلاوت وکو، او بیا د الله عز وجل په رحمت جنت ته ولاړ سو. جزاک الله عنا خيرا یا رسول الله خير ما جاز نبيا عن امته ورسولا عن قومه. یوازې دا نه چې موږ مسلمانان درته ووایو جزاک الله خيرا، بلکې پر ټول بشریت دا لازمه ده چې درته ووایي جزاک الله خيرا، ځکه ته وی چې و ټول بشریت ته دي د نهضت او ترقي لارې ور وښولې. ورونو تاسو پوهیږئ چې ټول عالم او بشریت چې په هر ځای او په هر دیانت سره وي و دې ته اړ او محتاج دي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه زده کړه او تعلیم وکړي، د ده صلی الله علیه و آله وسلم څخه د بشریت قوانین زده کړي، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه اداره، پلان جوړول، سیاست، حلم، صبر، جنگ، صلح او د ژوند ټول اخلاق زده کړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. محترم ورونو الله عز وجل رجي دير دير حمد أو شكر وي چې ما ته یې د دغه سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم د پوره کولو دپاره ژوند، صحت او توفیق راکړي. تقریبا د دوو کلو راهیسې زه د دغه سیرت په لیکلو او جمع کولو مشغول وم، او نن ورځ چې د شنبې ورځ ده، د 1408 هجري قمري کال د ذوالقعده د میاشتې څلورمه ورځ ده، او د 1315 هجري شمسي کال د قوس د میاشتې هم څلورمه ورځ ده، او د 2018 میلادي کال د نومبر د میاشتې 15مه ورځ ده. د دغه سیرت النبی صلی الله علیه و آله و سلام د ټیپولو یا ثبتولو څخه فارغ اسوم، او غواړم چې د دغه لیکل سوي سیرت څخه کتاب هم جوړ کړم ان شاء الله تعالی، چې دا کتاب د پښتو او پښتنو ورونو په کتابخانه کې یو علمي ذخیره زیاته کی، او الله عز وجل دې زما څخه قبول کی. محترم ورونو، که تاسو غواړئ چې د سیرت النبی صلی الله علیه و آله و سلم څخه اعظمي فایده حاصله کی، نو یې ډیر زیات واوري. په یوه یا دوه واره اورېدلو سره د یادولو وړ فایده نسی ځینې اخیستلی. زما په فکر او مشوره خو یې باید تر سل واره زیات واوري چې د خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عظمت پوسی. په داسې اندازه سره مو باید په حفظ او یاد کې پاتې وي چې څوک د یوې قصې سر درته بیان کړي، نوره پاته قصه تورته پوره کړي، او کوشش وکړي چې په خپلو اولادو یې پوره واوري او پوره یې په یاد کړي. ورونو، څرنګه چې په فیته کې ځای پاته دی او خالی پرېښول یې مروت نه بلل کېږي، نو به د هغه فیتو لیست درته بیان کړم چې تر اوسه ثبت سوي او نشر سوي دي. اول، دغه اوسنی سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم چې په 23 یو نیم ساعته فیتو کې دی، خو آخرنی پیته یو ساعت ده. دوهم، د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه او عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سیرت پشپش یو نیم ساعته فیتو کې. دریم، آخری سفر په اته یو نیم ساعته فیتو کې. څلورم، قصص الانبیاء علیهم السلام پسورلس یو نیم ساعته فیتو کې. پنځم، د امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه مناقب په اوه یو نیم ساعته فیتو کې. شپږم، د سحر او ساحر د شر څخه خلاصون په څلور یو نیم ساعته فیتو کې. اووم، د عقیدې مسائل په دوو یو نیم ساعته فیتو کې. اتم، د ژبې ګناهونه او ضررونه او د هغو څخه د ځان ساتلو طریقه په دوو یو ساعته فیتو کې. نهم، د لمانځه فضائل احکام او معنا په یوه یو نیم ساعته فیتو کې. لسم، د کلمې طیبه فضائل او معنا په یوه یو نیم ساعته فیتو کې. یولسم، په ښځو پورې خاص مسائل په یوه یو نیم ساعته فیتو کې. دولسم، د انسان د خلقت څخه مقصد او د نبوت دلائل په یوه یو نیم ساعته فیتو کې. دیارلسم، د همسایه حقوق په یوه یو ساعته فیتو کې. څوارلسم، حیات الصحابه رضی الله تعالی عنهم اجمعین چې د دغه سلسلې څخه تر اوسه وفته ثبت سوي او نشر سوي دي. خدا نه ده معلومه چې دا سلسله به نور څونه دوام وکړي، او دغه وفته چې یوه یو نیم ساعته ده او نورې یو ساعته ده. پنځلسم، د مسلمانۍ 15 بناوي چې د دې سلسلې څخه تر اوسه شپږ پیته ثبت سوي او نشر سوي دي، او دا نه ده معلومه چې دا سلسله به نور څونه دوام وکړي. شپاړسم، اسلامي تاریخ یا د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه ژوند په یوه یو نیم ساعته فیتو کې. ولسم په ودو او شادوی کې حرام رواجونه په دوو یو ساعته فتوک. اتلسم د علم او عالم فضیلت په یوه یو ساعته فتک. نولسم مرگ لوی عبرت دی په یوه یو ساعته فتک. شلم طب او اسلام په درو یو نیم ساعته پتوکې، البته آخری پته یې یو ساعت ده. یویشتم اخلاق چې د دغه سلسلې څخه تر اوسه شپږ فتې ثبت سوي او نشر سوي دي چې پنځه یې یو نیم ساعته دي او یوه یې یو ساعت ده. دوویشتم د الله عز وجل څخه بیره په یوه یو ساعته پتک. درویشتم د الله عز وجل شکر په یوه یو ساعته پتک. څلیرویشتم په قرآن مجید سره علاج په درو یو نیم ساعته فتوکې، البته آخري پته یې یو ساعت ده. پنځویشتم د قبر یا برزخ عذاب په یوه یو ساعته فتک. شپږویشتم شیطان د انسان دشمن دی په دوو یو نیم ساعته فتوک. اوویشتم عزت چاله ردی په دوو فتوکې چې یوه یې یو نیم ساعت ده او یوه یې یو ساعت ده. اتویشتم په اسلام کې د ښځې مقام په دوو فتوکې چې یوه یې یو نیم ساعت ده او یوه یې یو ساعت ده. محترم ورونو، که ژوند او صحت باقی و نور به هم ان شاء الله تعالی ستاسو د دینی معلوماتو د زیاتوالي د پاره کوشش وکم. د ژوند ښې چارې مو په نصیب سه. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ورونو، څرنګه چې په فتنه کې نور هم لږ ځای خالی پاته دی، نو په هغه کې به عربي اسلامي ترانې ثبت کم.
يا حبيبي يا محمد يا رسول الله أشهد. يا حبيبي يا محمد يا رسول الله أشهد أنك المبعوث رحمة للناس. أنك المعصوم من إله الناس. يا شعاع النور أحمد قد أضاء الكون أرشد. يا شعاع النور أحمد قد أضاء الكون أرشد للهدى من اهتدى بهديه والرشد أيد. بهديه والرشد أيد. يا حبيبي يا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك وسلم يا حبيبي يا محمد. يا حبيبي يا محمد علمتنا كيف الحياة برضا الإله أحلى حياة. علمتنا كيف الحياة برضا الإله أحلى حياة ولغيره لا نحن الجباه. يا حبيبي يا محمد. يا حبيبي يا محمد يا رسول الله أشهد. يا حبيبي يا محمد يا رسول الله أشهد أنك المبعوث رحمة للناس. أنك المعصوم من إله الناس. يا شعاع النور أحمد قد أضاء الكون أرشد. يسوع النور أحمد قد أضاء الكون أرشد للهدى من اهتدى بهديه والرشد أيد بهديه والرشد أيد يا حبيبي يا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك وسلم يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد من الضلال إلى الهدى أخرجنا أنقذتنا من الضلال إلى الهدى أخرجتنا أنقذتنا كنت لنا طوق النجاة يا حبيبي يا محمد في الليل في شمس الصباح في الصحو في هب الرياح في الليل في شمس الصباح في الصحو في هب الرياح صلى عليك الله يا عالم الهدى يا صوت الفلاح يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد يا رسول الله أشهد يا حبيبي يا محمد يا رسول الله أشهد أنك المبعوث رحمة للناس أنت المعصوم من إله الناس يسوع النور أحمد قد أضاء الكون أرشد يسوع النور أحمد قد أضاء الكون أرشد للهدى من اهتدى بهديه والرشد أيد بهديه والرشد أيد يا حبيبي يا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك وسلم يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد
يا نبينا يا نبينا يا خير البرية مبعوثا للناس أجمعين للناس أجمعين أنت من حرر الإنسان أعطاه الأمن والسكينة ربنا أوحى فاستجاب سماه محمد الأمين
محمد الأمين يا نبينا يا نبينا يا خير البرية مبعوثا للناس أجمعين للناس أجمعين
يا نورا للحق دعانا دعوة دينا ويقينا يا نبينا لازلت فينا قدوة نهجك المبين
نهجك المبين يا نبينا يا نبينا يا خير البرية مبعوث للناس أجمعين للناس أجمعين
كرم ورحمة وصدق روعة الخلق نبينا يوم تحشر الخلائق تجده شفيعا رحيما
شفيعا رحيما يا نبينا يا نبينا يا خير البرية مبعوثا للناس أجمعين للناس أجمعين
محمد آله وصحبه خير خلق للعالمين أسوة حسنة المعاني مسكها زين المدينة
زين المدينة يا نبينا يا نبينا يا خير البرية مبعوثا للناس أجمعين للناس أجمعين
قرآن وزمك لوحتي مونتين وين every Muslim visits Mecca asks Allah to let him return again let him return again
oh Mecca oh remedy for sick hearts we're longing for you love called us to you Love called us to you
Shedding tears from every eye Longing hearts to you fly You are the paradise of our dreams The prayers around Kaaba go up to the sky Go up to the sky
oh Mecca oh remedy for sick hearts we're longing for you love called us to you